د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخي مو تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هر کله وایم له 2:30 بجې پورې په دې غړې کې چې خبري ساتي تاسو ته بلابل ریپورټرن لرو د سیمي او د نړۍ له حاله مو خبرو مطبوعاتي کتنې او مرکه دروو همدارز تاسو ته په دې غړې کې من خبرونه هم لرو او خبرونه به تاسو ته ګلایز وړاندې کوي او ګلایز به تاسو د نړۍ او د سیمي له حالاتو خبرې نورازي چې تازه خبرونه له ګلایز وو لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان افغانستان او د ایران ولسمشرانو ترمنځ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا د مشر استاد ربانی د وجنې په اړه د پلټونو او د دوو کسانو په نیولو یې د پاکستان له همکاري څخه مننه کړې ده او امریکایي د پاکستان جماعت داوا ګوند مشر حافظ سعید په جلسو کولو اندېښنه څرګنده کړې د پاکستان افغانستان او د ایران ولسمشران په سیمایي چارو نن په اسلام آباد کې غونډه کوي د زیارت په ورځ د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره وکړه او د سرمشریزي غونډې کې په مهم موضوعاتو خبرې وکړې په دې موقع وزیر اعظم ګیلانی ویل مونږ غواړو چې د ترهګرۍ او د نشي موادو د سمګلینګ مخنیوي په اړه همکاري وکړو ساسو د پاکستان سفر به دغه اړیکو ته نور دوام ورکړي احمد نژاد با د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سره نن لیده کاته کوي او د سیمیزي اندېښنو په اړه به خبرې وکړي په دې غونډه کې امکان دی چې سیمیزي توانای په پروژو هم خبرې وشي پاکستان هیله لري چې د ترکمنستان د افغانستان د لارې او د ایران نه قدرتي ګیس ترلاسه کړي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان له وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته وکړه د افغانستان ولسمشر د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی د پاکستان وزیر اعظم یوسف ګیلانی افغان ولسمشر ته د خراغلاس په ترس کې ویل چې په افغانستان کې ثبات په پاکستان کې د ثبات په معنا دی او موږ تاسو رهبری ته احترام لرو افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل خبرو کې د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی د وجنې په اړه د سیړنې او د دوو کسانو په نیولو کې د پاکستان له همکاري څخه مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې دغه دهشت او نور عاملینو د نیولو لپاره هم هسي ګلندۍ او دوام ورکړي د پاکستان وزیر اعظم ګیلانی له پاکستان سره د ټاپې د پروژې په برخه کې د افغانستان د همکارۍ غوښتنه وکړه دوی ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د ترانزیټي ستونزو د حل لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي امریکا په دې وروستو کې د پاکستان جماعت داوا ګوند مشر حافظ سعید په جلسو کولو اندېښنه ښودلې ده جماعت داوا یو خیراتي اداره ده چې ګومان کېږي د القاعده شبکې مهم ډلې لشکری طیبه سره اړیکې لري حافظ سعید د 2008 کال د هند د ممبئی بریدونو په تور کې په کور نظربند وو خو په قلار یې بیا جلسې پیل کړې په ښکاره چارواکو هم څه غبرګون نه دی ښودلی په دې نږدې ورځو کې د فروری په 12 نیټه کراچۍ کې د زرګونو کسانو جلسې ته وینا کې حافظ سعید په پاکستان مشرانو له امریکا سره اړیکې د پرې کولو غږ هم کړی وو د امریکا د بهرانو چارو وزارت په یو بیان کې په پاکستان زور راوړی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه قرارداد عملي کړي چې القاعده سره تړاو لرونکي ډلې تر بندیز لاندې راولي افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزی هغه ادعا رد کړي چې امریکا افغانستان له دوی سره د امن تړون او لس کلنې جګړه ختمولو لپاره درې اړخیزه خبرې پیل کړي کرزی وال سټریټ جرنال ورسپانې سره مرکه کې چې د زیارت پر ورځ خبره شوې ویلي طالبان خامخا د امن په راوستو کې دلچسپي لري چې دا جګړه ختم شي او په دې بحث کې درې وړه خواوې بوخت دي د ورسپانې تر مخه کرزی د امن خبرو اترو په اړه مخصوص معلومات ورکولو نه ډډه وکړه چې د دوی په وینا دې سره امن بهیر ته زیان رسیدلی شي امریکا هم د امن خبرو اترو په اړه د احتیاط نه کار اخیستی د امریکا د بهرانو چارو وزارت وینده وکټوریا نیولینډ وایي
Frankly we don't think it's for us to get into the blow by blow of how we are trying
موږ نه غواړو چې داسې بهیر د رامنست کولو په اړه ډیر تفصیل ورکړو چې لمخي افغانان د افغانانو سره د سیاسي روغ جوړي او ثبات لپاره خبري وکړي زه درته دا نشم ویلې چې په دې ترس کې چا سره او په کوم ځای کې ملاقات وکړو خو ځینې داسې طالبان شته چې غواړي موږ سره خبري وکړي موږ د افغانانو سره د پدې حق له خبري کوو موږ کوشش کوو چې موږ او د نورو دفترونو د لارې طالبانو خبرو ته وهاسو د طالبان وایان زبی الله مجاهد د زیارت په ورځ پکړه کا د افغان ولسمشر بیان رد کړی او ویلي طالبان هیڅ پلان نه لري چې د کرزی حکومت سره خبري وکړي. تاسو د مشال لډیونه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرال اسمبلی د قانون نه جوړیدونکي یو قرارداد منځوري ورکړي چې پکې د شام ولسمشر بشار الاسد نه د واک پرېښودو په اړه د عرب لیگ د پلان حمایت شوی. د قرارداد په حق کې یو سل ودیش په مخالفت کې دولس او ولس غړي هیوادونو په رای کې برخه نه اخستی. دا قرارداد هم هغه شان وو چې د فروری په څلورم نیټه چین او روس ویټو کړی وو. د قرارداد د لارې په شام کې د یولس میاشتو راهیسې د ولس پر ضد د تشدد ختمولو او د عرب لیگ د پلان عملي کولو غږ شوی. وروستۍ خبر دی، امریکا د ایران په مرکزي استخباراتي ادارې بندیز لګولی دی. د امریکا د خزانې وزارت د ایران په مرکزي استخباراتي ادارې د ترهګر ډلو سره د مرستې د بشري حقوقو د سرغړونو او شام حکومت ته د وسلو ورکولو تور لګولی دی. دې ګام سره به امریکا وګړي نشي کولی چې د ایران د استخباراتي او امنیتي ادارې سره اړیکې ولري او کچری په امریکا کې د دې ادارې ملکیت یا ګټې وي هغه به ضبط کړی شي. د ایران د استخباراتي او امنیتي ادارې غړي به د امریکا سفر نشي کولی. د امریکا د ترهګرۍ او اقتصادي استخباراتو مرستیال وزیر ډیوډ کوهن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي اداره ترهګر ډلو چې القاعده په عراق کې القاعده، حزب الله او حماس شامل دي سره مرستې کوي او د دې نه دا خبره بیا ښکاره شوه چې ایران د ترهګرۍ ملاتړ کوي او دا د ایران ریاستي پالیسي ده. دا د دې محل د مشال خبرونه.
له ګولایا زمو خبرونه واوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د سر رپورټونه دادي. د پاکستان، افغانستان او ایران ترمن په سیمه ایز چارو نن په اسلام آباد کې خبره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان وای
تر کومه ځایه چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان د مرستې خبره ده، موږ تل دا هڅه کړې ده چې افغانستان په دې برخه کې له موږ هر ډول هیله او توقع لري، موږ یې پوره کولو ته تیار یو.
امریکا په دفاع پاکستان کونسل کې د تورونو ترهګرو ډلو په ښکاره جلسو اندېښنه ښودلې. څېړونکي وایي د پریشر ګروپ سره د اسټبلیشمنټ ملاتړ حاصل دی.
هغه سیزونه څه کوم د فوجي غلطۍ وي هغه اوس په پولیټیکل حکومتونو باندې هغه غلطۍ راځي. په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده د هغې ټول عمل به اوس په دې ګوندونو باندې راشي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم د دې غړې لومبه رپورټ. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران او پاکستان درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو په مشرۍ درې اړخیزه غونډه کیږي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو بهیر او د دغه هیوادونو ترمنځ اړیکې او ځینې نور موضوعات به پکې وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار بارکوال مخیل راکړي.
د پاکستان د ولسمشر او صدر اعظم له دفترونو څخه د خبرو سوی اعلانیو له مخې له ولسمشر حامد کرزی او ایراني ولسمشر احمد نژاد سره، د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره په جلا جلا لیدنو کې په سیمه کې د قراري د ترهګرۍ په ضد د هڅو پر ملاتړ او په اقتصادي برخه کې د درې اړخیزو اړیکو پر ټینګښت لاندې خبرې سوي او ټاکل سوي ده چې نن به پر دغو موضوعاتو په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې تفصیلي خبرې وشي. په غونډه کې به د نشه موادو او بشري قاچاق پر مخنیوي د ګډ تفاهم او ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي. اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی په مشرۍ راغلی پلاوی هیلمند دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به پاکستان له افغانستان سره هر ډول مرستې ونه سپموي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط په دې اړه وایي، پاکستان یو څرګند دریځ خپل کړی دی او زموږ د دریځ اساسي ټکی دا دی چې په افغانستان کې چې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو بهیر پیل شوی دی، موږ غواړو چې بهیر لومړی باید په خپل افغانان پر مخ بوځي. تر کومه ځایه چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان د مرستې خبره ده، موږ تل دا هڅه کړې ده چې افغانستان په دې برخه کې له موږ هر ډول هیله او توقع لري، موږ یې پوره کولو ته تیار یو. د پنجشنبه په ورځ د دغو درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنو وروسته د ولسمشر کرزی او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاوی په ګډون مذاکرات هم شوي دي چې پکې له طالبانو سره د خبرو اترو او د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو موضوع پکې څېړل شوی ده. صدر اعظم ګیلانی افغان پلاوی ته باور ورکړی چې حکومت باید د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټونو په برخه کې له افغان حکومت سره ضرور مرسته وکړي. دا چې د پاکستان له صدر اعظم ګیلانی سره د ولسمشر کرزي په لیدنه کې مهمه خبره څه وه؟ د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی په اړه وویل د پاکستان لخوا مهمه خبره دا وه چې صدر اعظم ګیلانی وویل حکومت یې د افغانستان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیل شوي بهیر ملاتړ کوي او پاکستان غواړي چې دغه مذاکرات باید د افغان مشرانو په مرسته ترسره شي او مشرې باید افغان حکومت وکړي. افغان حکومت د سولې د بهیر په پرمخ بیولو او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. پاکستان په دې برخه کې مهم رول لري او باید په دې برخه کې بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ دا دریمه درې اړخیزه غونډه ده. تر دې وړاندې ایران د دا ډول غونډو کوربه و او دا لومړی ځل دی چې د دغو درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې کیږي. ځینې ناتایج شوي راپورونه وایي هڅه روانه ده ایران هم په هغه کمیسیون کې شامل شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره جوړ شوی دی. خو دا به په اسلام آباد کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې په پای کې څرګنده شي چې ایران ته هم د سولې په دې بهیر کې د همکارۍ برخه ورکول کیږي که څنګه.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د خبرو په اړه زمونږ همکار سراج ظهیر په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل پارټي د ویاند سینیټر زاهد خان سره خبرې کړې. راځي چې دا وور
دا چې زمونږ پالیسی را روانه چې مونږ د همسایه گاونډیانو سره ښه تعلقات پکار دي او تر څو پورې چې د گاونډیانو سره ښه تعلقات نه او د یو بل سره کومک نه کوو نو هغه پورې زمونږ د دې خېټې د سیمې حالات نشي ښه کېدی. د ایران د صدر او د افغانستان صدر چونکې په دې وخت کې راغلي او ضروري ده چې د افغانستان امن چې دی نو هغه یوازې د افغانستان لپاره نه، هغه د پاکستان لپاره خصوصا او د ایران لپاره هم ضروري دی. دا د ټولو ډېر اهم دی. تاسو ګورئ چې د سوویتی یونین د راتلو سره او د افغان وار نه چې کوم حالات خراب شوي دي په دې سیمه کې نو هغه تندنه پورې خراب دي او د دې ابتدا د افغانستان نه وه. او همېشه لپاره چې د افغانستان تاریخ وګوري نو چې په افغانستان کې اړې ګړې نو د هغې اړې ګړې په جمانی په پور دې سیمه کې سره د هندوستان چې کله دا برصغیر یو نو تر هغې پورې به دې اثرات وو. نن هم دا ضروري ده او خصوصا د دې هېوادونو د مشرانو نیکنیتۍ باندې زیاته منحصره ده او د یو بل په اندرونی معاملات کې مداخله نه کول ګرنټي ورکوي.
دا عوامی نیشنل گوند ویان زاهد خان و سینیٹر زاهد خان و چې زموږ همکار سراج ظهیر سره د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د درې اړخیز خبرو په اړه خبرې کړې وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته د دورې په اوږدو کې د پاکستان د سیاسي او په تیره بیا د مذهبي ګوندونو سره ملاقاتونه او ورسره د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کول شامل دي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي جماعتونه او په تیره بیا مذهبي ګوندونه د سولې په بهیر کې رول لوبولی شي. دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې څېړل ده.
له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په لیدو کې د پاکستان درې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، جمعیت علما اسلام سمیع الحق او د جمعیت اسلامي مشران شامل دي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي نو د سیمې د چارو کارپو خادم حسین وای دا د شخړې د هوارولو لپاره د ولسمشر حامد کرزي د درې اړخیزه پلان برخه ښکاری.
وزما خیلی چې حامد کرزای صاحب هم دغه عمل چې کوم د درې اړخیزه د ډایالوګ یا د مکالمې عمل شروع شوی دی هغه د دې چې افغانستان کې د نن ډایالوګ بیا د افغانستان سره د سیمه ییز ریاستونو ډایالوګ او بیا د نړیوال ریاستونو ډایالوګ دغه مکالمه کې دغه وړې وړې دایرې ډېر لوی رول لوبولی شي چې کوم د افغانستان کې د نن مکالمې خبره ده نو د افغانستان سماج او د افغانستان ریاست او د افغانستان دولت تعمیر کولو کې او بیا ادرولو کې او په مخ کې بوتلو کې د دې رول بهر لشته.
د درې واړو مذهبي ګوندونو په اړه ویل کېږي چې د افغانستان د شاوخوا درې لسیزې جګړې مهم لوبغاړي پاتې شوي. خو د دوی په اړه یو عمومي فکر دا دی چې د پاکستان فوج او جاسوسي ادارو په اشاره په افغانستان کې د پاکستان ګټې پر مخ وړي. نو دې ته په پام سره آیا دوی د افغانستان د ستونزې د هوارولو لپاره یو آزادانه رول لوبولی شي؟ یو ځل بیا خادم حسین،
افغانستان کې متصادم ګوندونه څومره چې دي د افغانستان دولت نه علاوه هغه کې دې قسمه پاټو کې هغه د مولانا نسیم الحق مدرسه د دارالعلوم حقانیه ده، هغه د مولانا فضل الرحمن مدرسې یا سیاسي جماعت دی، هغه د قاضي حسین احمد په حواله دی حزب اسلامي سره یو ډېر بهترلې جماعت دی، یو آزادانه حیثیت اوم دی لري س د سکول شي دی چې هغه متاثر کیه د تاثیر لاندې راولي. غالبا د حامد کرزای سره ملاوېدل یو مهمه خبره ده.
خود افغانستان پر چارو ژور نظر لرونکی ایمل خټکوای د دې سربېره چې پر مذهبي ګوندونو دا تور لګیږي چې د پاکستانی استابلیشمنت په اشاره د افغانستان په اړه سرګرمانه کوي، خود د پوینا د اصول په بهیر کې دوی په اعتماد کې اخستل یو ګټور ګام دی.
په پاکستان کې تاسو په سره چې دلته کې کوم سیستم چې د حکومت اداري کې بالا دستی دي یا په فیصله جوړونه کې رول ادا کوي، نو هغه چې د هغه هم یو رول شته. په دغه په خیال باندې چې د نوټه په دتی کې ماتونو سره ملایې ده، یا په دتی کې ماتونو سره دامن سلسله کې خبرې اترې کول او هغه دامن لپاره تشکیل ما په خیال باندې د دې د یو ګټور قدم دی.
جن کارپوهان بیا د فکر کوي چې مذهبي ګوندونه هغه وخت د افغانستان په سوله کې یو ډیر اغیزمن او تر یو حد پرېکړند کردار ادا کولای شي کله چې دوی د پاکستان د برلاسي قوتونو له نفوذ آزاد شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، امریکا د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښار کې د دفاع پاکستان کونسل په وروستۍ عمومي غونډه کې د نړیوالو ترهګرو ډلو د غړو په ښکاره ډول د ګډون کولو لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو تر مخه امریکا او پاکستان د خپلو خرابو اړیکو د بیا ښه کولو هڅې کوي. هارون باچا په تفصیل لري.
د امریکا خارجه وزارت د اعلامیې په خپرولو د دفاع پاکستان کونسل په عوامي جلسو او په تیرا په دغه غونډو کې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید په راښکاره کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي نوموړی چې په ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو لپاره د هند لخوا تورن شوی او ورته مطلوب دی د پاکستان په لویو ښارونو کې ښکاره جاره د امریکا خلاف وینا وکړه. د امریکا د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی لشکر طیبه چې اوس مهال د جماعت الدعوه په نوم خپل سختریز ایجنډا پر مخ بیایي، لال قاعده سره د دې د اړیکو له امله پرې نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. اعلامیه زیاتوي د امریکا حکومت په دوامداره توګه په پاکستان غږونه کوي. سعودي عادي ترهګر ډلې پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد سره په سمون کې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي. په دغه قرارداد کې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه پابندي سود په نښه کړل شو ډلو شتمنۍ کنګل کړي، دوی ته د وسلو د ملاوېدو لارې وتړي او په خپل خاوره د نړیوالو ترهګرو په توګه د جندل شو تنانو د تګ را تګ مخه ونیسي. د دفاع پاکستان کونسل ایجنډا څه ده او کوم قوتونه په شا ولاړ دي؟ په واشنگټن کې میشت پښتون څېړنکار امتیاز علي وایي چې د غلارې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي ملکی حکومت تر فشار لاندې راولي سو له امریکا سره اړیکو بیرته پر ځای کول ته پرې نګدي.
دا وی چې کوم غټ ایجنډا ده هغه وی چې د پاکستان د امریکای د غلامۍ نه آزادول او د پاکستان خود مختاري هغه بحالول دي. دا داسې غټ داغي د ایجنډا ټکی دي چې د پاکستان او د امریکای اړیکې په نور هم خرابېږي. د پاکستان د فورس اسټابلیشمنت په دې کې بالکل لاس لرلی شي. هغه چې کوم پاکستان کې سیاسي ګوندونه هغه هغه شان د مټ لاندې نه دي اوس اوس هغه به کوشش کوي چې دغه شان واړه واړه لکه جنرال حمید ګل پکې، دغه شان شیخ رشید احمد پکې، بیا چې کوم د ترهګر ډلې دي نو دا هغه خلک راغونډ کړي دي.
امتیاز علي وایي چې امریکا که څه هم غواړي له پاکستان سره اړیکې پر ځای شي، خو بیا به هم د دغو عناصرو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو لپاره پر پاکستان فشار واچوي.
د دفاع پاکستان په نوم باندې چې کومه د ټولنه رامنځته شوې ده او د هغې چې کومه ایجنډا ده هغه د دوانو هیوادونو د اړیکو په منځ کې یو غټ خنډ دی. امریکا به غواړي چې د پاکستان حکومت ته ووایي چې یاره هلته کومې ترهګرې ډلې دي په هغې کې دا لشکرې طیبه دي او دا نورې غونډې ډلې دي او دوی ښکاره هلته کې جلسې جلوسونه کوي، نو په دې باندې به یو فشار اچي چې دغه خلک د جلسو جلوسونو نه بند کړي.
باید وویل شي د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان وړمه ورځ په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ په نامه د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې کې د وینا پر مهال د خپل حکومت د هغه دریځ پخلی وکړ چې وایي د ترهګرۍ او افراطیت پر ضد به کوټلې اقدام وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریاو زمونږ ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. په پاکستان کې د دفاع پاکستان کونسل د نامه لاندې سخت دریځ غوندونه رايوځي شوې. په کونسل کې مذهبي او په ترهګرې تورنې ډلې لکه لشکر طیبه چې اوسې نوم جماعت داوود او د حکومت ضد ډلې شامل دي. د دې ډلو د راغونډېدو مقصد او راتلونکي څرنګه دي په دې اړه رپورټ لرو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس یا ای پی لیکلی چې په دفاع پاکستان کونسل کې ټول هغه خلک راغونډ شوي چې له امریکا نفرت کوي او په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ دي. د پاکستان د جمعیت اسلامي ډلې یو غړی سراج الحق چې ګوند یې د دې کونسل برخه ده وایي چې د دفاع پاکستان کونسل موخه د پاکستان دفاع کول دي. له هغه مې وپوښتل چې آیا دا د پاکستانی پوځ دنده نه ده؟ د ویل
یقینا د فوج کار دی او فوج نه تو خاتم وو خو دا شپږو اته کاله خو مسلسل دا کار نه فوج کو نه حکومت کو او تر څو پورې چې د فوج او قوم او ټول ادارې په قومي دفاع باندې متفق نه یکسون نه نه فوج یوازې دا کار کولی شي نه یو سیاسي ګوند یوازې کولی شي او دا وخت د حکومت پالیسۍ چې کوم دي دا د وطن د عزت او د وقار او د غیرت په سمون نه خوري. نو دا د اسټبلیشمنت د حمایت یا د هغه د مخالفت خبره نه ده او نه د هغې په وینا باندې دا خبره ده.
خو د سیاسي چارو څېړونکی عرفان اشرف وایي چې دفاع پاکستان د پوز خلاف چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې پاتې راغلی خبره نه کوي او ټوله پړه په ولسی حکومت اچي.
دوی تم دا مقام الاشفاس دوی خپل انرژي فوکس کی او دوی ته یو داسې چانس ملاو شو چې هغه کې دوی د پولیټیکل ګورنمنټ باندې هم زور واچي او هغه سیزنه کم د فوجي غلطۍ وي هغه اوس په پولیټیکل حکومتونو باندې هغه غلطۍ راځي چې په افغانستان کې څه کم جنگ روان ده د هغې ټول عمل به اوس په دوی ګوندونو باندې راشي.
که څه هم سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل چې د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت لخوا د دفاع پاکستان کونسل ملاتړ کیږي خو عرفان اشرف وایي چې دا خبره د دوی د کار او تاریخچه سره سمې نه خوري.
تاسو شاه لکشن نظر واچوي نو د دوی کم مذهبي ګوندونه دي د دوی زیات تر ټیکس یا د دوی زیات تر د دې ته کومک کم ملو شوی دا هغه د فوجي اسټابلیشمنت طرف ملو شوی دا throughout the history so ma khul khayal da das yakeenan da de pashab ne takam di da si quwatun sta sa agai political military establishment sara taluq da aw de gundun ta ha taraf na madad ham milawegi da de waja da da sa da tool pa zedi aw pa do waqte political hukumat sakum da agai ta yo khatra ham da aw agai ban yo pressure group pa taur bane dai mukhamakh shwi di.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند په دې کونسل کې نه دی شامل. ویان دی مولانا جلیل جان د دې کار وجه داسې وخوده.
زمونږ اعتراض دا دی چې مونږ دا وایو چې دفاع پاکستان کونسل چې دی دا د لال مسجد د قاتلانو مخ په ټول لپاره جوړ شوی دی. ټول د لال مسجد قاتلان په دې دفاع کونسل کې شریک شوی دي او مونږ افسوس کوو بعض علما او ته چې کم په دې کې شریک دي چې اغی د جنرالانو بچی دا اجازه لک شو شیخ رشید شو دا جنرال حمید شو دا ټول د ماشومانو قاتلین مونږ ځکه الله نه دې شکر گزاري چې په دې جرم کې مونږ شریک نه یو.
دفاع پاکستان کونسل په لاهور او کراچۍ کې درنې جلسې وکړې. د رسنیو د رپورټونو تر مخه د دوی په غونډه کې د ترهګریزو بریدونو د چل د خودلو سیډیګانو د خرڅولو ترڅنګ د وسلو نمایش هم کېده چې د سراج الحق په وینا کومه بده خبره نه ده. څېړونکي عرفان اشرف وایي چې د دفاع پاکستان کونسل د چتر لاندې راغونډه شوې ډلې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د افغانستان او امریکا سره خبرو ته نه پرېږدي.
دا ګوندونه سره ویچت شول نو او سیاسي حکومتونه کوم دي هغه خبره دورا غسره اعتماد سره نشي کوي ولې څه بل طرف ته د ګوندونو طرف نه دا تھریټس دي دا دمکېنی دي سمونګو پاکستان کې هر خار کې سکم دا تشدد مظاهره او دا نور شونه به شروع کوو او کله هم پاکستان سیاسي ګوندونه کوم دي ځکه حکومت کې دي هغه داسې ګام نشي چې تولې څه د دې مذهبي ګوندونو د ازایم خلاف سي او ډېر ګران ده څه دا کنټرول کړی شي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل رپورت کې لیکلي چې د دفاع پاکستان په غونډه کې د جماعت داوا مشر حافظ سعید چې د هند لخوا په ممبئی کې لسلو زیاتو کسانو د وژلو د تورونو لامل مطلوب دی د امریکا او هند خلاف ویناوي کوي او خلک جهاد ته هڅي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اور ان کو زمک دا ویب سائٹ پتہ موارد مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے تاسی زمک ٹھو لے اخبار ونی اور دل شی ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي او هلته چې کومې پخوانۍ خپرونې دي هغه هم هلته شته دي او نیوز پروګرامونه هم هلته موجود دي. تاسې هلته ورشئ او موږ د خپل نظر نه خبر کوي چې تاسې په دې اړه څه نظر لرئ. پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د جاج اخیستنې لپاره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې استازي د پاکستان د سرحدونو او پولو د وزارت چارواکو د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د افغانستان سفارت چارواکو ګډون وکړ او په دې اړه خبرې وکړې. ریاض بوساخیل دې غونډې ته ورغلی او رپورټ پیل کړی.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پولو او سرحداتو د وزارت جوائنټ سیکرټری عمران زیب وویل چې د دې غونډې مقصد د کابینې په هغه فیصله د عمل درآمد لارې چارې لټول دي چې تر مخه به د روان کال دسمبر اخره پورې افغان کډوال د پاکستان نه لاړ شي. د غونډې د سفارشاتو په حق لا نوموړی وایي
ټول کې لوی خبره دا و چې د مهاجرین چې کم دین او هغه د افغانستان حالات مبارک خبر نه وي هغه د صدا انفورمیشن نه زی نو موږ را فیصله وکړه چې یو ماس میډیا کمپین وي او هغه سره سره یو ماس اویرنس کمپین وی او دیل د بدا سے انفارمیشن ورکو چې په افغانستان کې د علاقې چې دی هغه کې امنیت خده او د علاقو کې تاسو ته د لایولیهود اپورتونټیز هم دی چې تاسو واپس خپل وطن ته رضا کرانه تور انتلی شي.
غونډه ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری اعظم خان ویل لرلا چې د کډوالو د پاره زیاتې قربانې خیبر پختونخوا ورکړي دي خو د هغه په بدل کې وفاق دوی لا سن ورکوي.
خیبر پختونخوا د بوج کې د شپېتنه تر او یا صدا پوری اوچت کړي دي. دا زور زمنګ په خلکو سکولونو زمکو روغتونونو او بنیادی ډانچو دي باید چې وفاق ته هرڅه ته وګوري. خو اوس چې پریکړه شوې ده چې دسمبر 2012 نو وروسته به افغان کډوال بیرته لګل شي نو زه ویم چې موږ به هم په دې عمل کوو. یو صوبه په خپل سر هیڅ فیصله نشي کولای.
په دې موقع د افغان کډوالو د پاره د پنجاب صوبې کمشنر وینا وا
پکار دي چې دا خلک موږ په زور ولېګو ځکه چې دا د رضا او خپل خوخه کار نه دی. 2009 کې هم دوی ته توصیه ورکړې شوی و چې 2012 پورې د پاکستان کې ایثار شي او 2012 کې به هم دی وایي چې د افغانستان حالات اجازه نه ورکوي. خو زه ویم چې د افغانستان نه د پاکستان حالات ډیر خراب دي.
بل طرف ته اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي او پاکستان کې د کډوالو د چارو مشر ډاکټر الوزی وایي
خبره ده چې افغان مهاجر په خپل خوخه باندې عادت کوي د شرایطو په برابر دي. کله چې افغانستان کې شرایط برابر شي او د دوی لپاره د لازمه خبره ده چې دوی به عادت کوي خپل ملک ته بځي. بعضي هغه څوک چې راجستر نه دي د هغه قانونو لپاره دوی څه داسې وي چې د اتباع خارجي دي. موږ به د پولیسو په واسه هغه باندې ریپورت کوو. خو موږ وایو چې دا ان راجستر شوی چې دي د په اصل کې مهاجر دي خو دغه د اتباع خارجي معامله د دوی سره نشي کېدای. دوی باید راجستر شي او وروسته د راجستر د موسسې په کومک باندې د پاپا عزت باندې خپل وطن ته عادت کوي.
مشال ریډیو چې کله د کډوالو د واپسې په معاملہ د پاکستان د پاره د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې مشر نیل رائټ نا تپوسو کو نو دوی چې کم افغان کډوال چې د مهاجرت کارډونه لري پاکستان نشي کولای چې هغه په زور الیږي ځکه چې دا خلک د ملګری ملتونو د قرارداد تر لاندې پاکستان کې ژوند کوي.
دا هغه سینه دي څنګه چې په کارو خو بیا هم موږ کوشش کوو چې د دې خلکو د ژوند معیار خوشي. موږ ته هم د دې خبرې احساس دی چې تر ډیر شو کالو زیات موده افغان کډوال د لکونو پشمیر کې په پاکستان کې ملمانو او دا د پاکستان اولس او حکومت د پاره هم ګران ده چې هر څه ډیر په خوشان تر سره کړي. نو ځکه موږ غواړو چې کوم افغان کډوال په خپل خوخه تل غواړي باید چې هغوی په عزت او احترام سره بیرته ستانه شي.
نیل رائټ زیاته کړه چې د تیرو کلونو په نسبت پروس کال د پاکستان نه د افغان کډوالو د واپسې عمل کې ډیر کمی راغلی دی او کال 2011 کې یوازې 250,000 خلک بیرته تللی دي او د دې شری اوچتولو د پاره به ټولو صوبو کې دا قسمه غونډې کولی شي چې کډوالو کې د بیرته ستنېدو جذبه زیاته کړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14,500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
بالکل اوریدونکو تاسو کولی شئ مونږ په دغه څپو باندې واورئ. کچیرته په څپو کې څه مشکل لرئ او نه مو شي اوریدلی نو بیا تاسو کولی شئ چې مونږ سره رابطه وکړئ، مونږ سره خبرې وکړئ. مونږ به خپلو تخنیکي همکارانو ته ووایو او ستاسو دا ستونزه به در حل کړو. همداراز تاسو کولی شئ مشال ریډیو ډاټ کام ته ورشئ او زموږ خبرونه هلته واورئ. 12:30 شوې، راځئ له ګلایزه د خبرونو سره ټکی واورو. د پاکستان، افغانستان او د ایران ولسمشرانو ترمنځ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالي شورا د مشر استاد ربانی د وجنې په اړه د پلټونو او د دوو کسانو په نیولو یې د پاکستان له همکارۍ څخه مننه کړې ده. امریکا د پاکستان جماعت و دعوه ګوند مشر حافظ سید په ښکاره د جلسې کولو اندېښنه څرګنده کړې. افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزی هغه ادارت کړي چې امریکا او افغانستان له دوی سره د امن تړون او لس کلنې جګړه ختمولو لپاره درې اړخیزه خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرال اسمبلی د یو قرارداد منظوري ورکړي چې پکې د شام ولسمشر بشار الاسد نه د واک پریښودو په اړه د عرب لیگ د پلان حمایت شوی او امریکا د ایران په مرکزی استخباراتي ادارې بندیز لګولی دی. ګولای زرته د خبرونو سرټکی وړاندې کړ. اوریدونکو، اوس هم ریاض مساخل ته غوښیږو چې د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د ادارې غټ ټکی درته وایي.
نن د پاکستان یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د بلوچستان په صورت حال او د دې د هواري د پاره د وزیر اعظم لخوا د ټولګوندي زغونډې رابللو په اړه لیکلې ده. دې لړکې ډان ورځپاڼه وایي چې یو طرف ته د بلوچستان د خلکو رکېدل او وجل روان دي، نو بل طرف ته یو خاص ډله د بلوچستان بیلتون خوخو له اړخ په نخښه کیږي او دغه خلک هغه پنجابیان دي څوک چې بلوچستان کې میشت دي. ادارې زیاتوي چې د وروستیو کې د اوو پښتنو وجلو سره دا پیغام مخې ته راغلی دی چې آیا بیلتون خوخي غواړي چې په دې امریکا د حکومت او چارواکو پاملرنه بلوچستان ته راوګرځوي. ادارې وړاندې وایي چې ټولګوندي زغونډه ډیره خبره ده، خو د دې ګټې به هر روزی کله چې د بلوچستان مرورې ډلې، سیاسي ګوندونه او پوځي او استخباراتي چارواکي کینی او د دغه لانجې حل په سنجیدګۍ سره الټوي، او که داسې نه وي نو څنګه چې بلوچستان مخکې په اور کې سوځېدو هم دغه سبا اوس هم سوځي. دا شان دی نیوز چې د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ده خپل ادارې کې لیکي چې ډیره موده وشوه چې بلوچستان کې ناامني روانه ده او حکومت داوه کوي چې هغوی د بلوچستان د پاره ډیر سکړی دي. اوس که حکومتي داور اختیا وګڼل شي نو بیا د دې نه امنه ذمہواری د چا په سر ده. اداري وایي چې دا هم ډیره خبره ده چې د بلوچستان معاملې ته د وزیر اعظم پام په داسې وخت کې راوګرځېدو کله چې دا معاملات د نړیوالې میډیا او د امریکې په ایوانې نمائندگان کې د بحث لاندې راغله، نو په دې وزیر اعظم ټولګوندي غونډه راوبلله. خو باید چې اوس دا غونډه څه ګټورې نتیجې هم راوړي. دغه رنګ د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه اکسپرس ټرایبیون خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم هم په هغه ورځ د بلوچستان په اړه ټولګوندي غونډې رابللو اعلان وکړو کله چې د بشري حقوقو لپاره د سینټ کمیټې د حکومت او عدلیه پام د بلوچستان صورتحال ته راوګرځولو. اداري وایي چې 2008 کې د حکومت له طرفه بلوچستان پیکیج اعلان شوی و، کم سره چې د خوشاله امید په نظر راتلو، خو ولې د بد مرغه په دې هیڅ عمل اونه شو. او اوس چې وزیر اعظم کم اعلان کړی دی، که په دې پسندیدګۍ سره عمل وشو نو کېدی شي چې د بلوچستان امنیتي وضع ورسره ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې پر حالاتو د نړۍ مطبوعاتو څه لیکلي دا له فرخنده وزیر اورو. د اف پی خبری اجانس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه خبرو د لیکلې مقاله او همدارز نیویورک ټایمز د عراق او افغانستان د امریکایي جنگي ځواکونو د وتلو وروسته د امریکې لخوا د دښمنه قیدي سات قیدیانو ساتلو په اړه د لیکنه غټ کی تاسو ته وړاندې کوي. نو راځي چې فرخنده وزیر ته وګورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د افغانستان او ایران ولسمشران به په دغه سیمه کې د امنیت په خکولو او د یو بل سره په تجارت مهمه خبرې کوي او زیاتوي ممکنه ده په دغه درې اړخیزه خبرو د تهران او اسرائیل ترمنځ روان اوسنی تورونه هم اثرات وغورځوي. اسرائیل روانه اونۍ په جارجیا، هند او تایلند کې د خپلو سفارتکارو پر ضد د ترهګر بریدونو تورونه په ایران لګولې دي. چې دغه د خبره هم ښکارا کوي امریکا او یا اسرائیل ممکن ده د ایران خلاف پوځي عملیات وکړي. ای ای پی د یو پاکستانی چارواکي لخلي لیکي دوی داسې فکر نه کوي چې ګینه د ایران او اسرائیل ترمنځ تاوتریخواله به دغه سرمشریزه غونډه متاثر کړي. د دې خبرو یو مهم مقصد دا هم دی چې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د سولې په عمل د پاکستان سره کوټلې خبرې وکړل شي چې د دغه هیواد لسکل جنگ اوس په یو تلپاتې امن او سوله کې بدل شي. کابل په دې هم اندېښمن دی چې باید د امریکا او طالبانو سره د خبرو په عمل کې د پامه ونه غورځول شي. په دې وروستو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې د کړکېچ سره مخامخ شوې دي او د امریکا د نیوکو باوجود هم پاکستان وایي دوی د تهران سره د بلیونونو ډالرو د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په اړه به خبرې کوي چې د خپل هیواد د توانایي په بحران یو څه کابو ومومي. اخوا په امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله وایي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې وروستو کې دا ویلی وو امریکا هیله لري چې په 2014 کال کې به د دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. سرنګ چې دوی په عراق کې پالیسی خپل کړه خو په ګوانتنامو او داسې نورو ځایونو کې به لا هم خپل دښمنان بندي ساتي چې دینه دا هم معلومیږي که څه هم د عراق او افغانستانه د امریکا ځواکونه ووزي خو دوی به په دغه سیمه کې خپل اثر تر هغه جاري ساتي تر څو یې دښمن ته په مکمله توګه ماته نوی ورکړې. ورسپانه لیکي امریکا د عراق او افغانستان جنگ ختموي خو ولې دا هم وایي چې قیدی به لا هم په خپل ولکه کې ساتي چې دغه د پښتنې هم راپورته کوي. دوی به دغه خلکو په قید کې د ساتلو لپاره په آینده کې څه جواز ورکوي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د افغانستان د مسلې د یو سیاسي حل د میندلو په هدف د دې هیواد له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې، ناټو ویلې دغه بهیر سره سره به افغانستان کې میش بهرني ځواکونه د افغان طالبانو په ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. هارون باچا نور تفصیل لري.
د ناټو عمومي سکرتر اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې روم ته د خپل سفر پر مهال وروسته له هغې کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل سره په مرکه کې ومنله چې د امریکا افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د جوړجاړي پټې خبرې ترې پیل شوې دي. رویټرز ایجنسی د ناټو د عمومي سکرتر له خولې لیکلي چې وایي څومره چې موږ په طالب وسلوالو پوځي فشار ته دوام ورکوو نو هماغه عمر بعد دوی لخوا د خبرو میز ته د راتلو چانس زیات پیدا کیږي. نوموړي دغه راز هوډ څرګند کړی چې د ناټو پوځي فشار به وکولی شي د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته لار هواره کړي. د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر حامد کرزي په دا وروستیو کې داسې انګیرله چې ګنې له طالب وسلوالو سره د امریکا په خبرو کې د حکومت یو خواته ساتل شوی دی. د افغان طالبانو په حواله هم ویل کېدل چې دوی نه غواړي د کابل د یو داسې حکومت سره چې د واشنگتن په اشارو چلیږي د روغې جوړې خبرو ته کښېني. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر داودزی په اسلام آباد کې رویټرز ایجنسی ته ویلي که چېرته خبرې کېږي نو پکار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي او زیاته کړې ده چې موږ غواړو دغه پړاو ته ورسیږو خو لا هم نه یو بریالي شوي. د ناټو عمومي سکرتر خاغلی رسموسن هم همدغه خبره کړې چې وایي د روغې جوړې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ لاړ شي خو ورسره یې بیا ټینګار کړی چې په خبرو کې ښکېل ټول خواوی باید د ترهګرۍ غندنو کې او د افغانستان اساسي قانون ومني په شمول د هغه مادو چې د میرمنو او بشر حقونو ته د درناوي خبره کوي. نوموړی البته ډېر باوري نه دی چې ګنې د دې شرطونو په عملي کېدو سره به د خبرو اترو له لارې د افغانستان مسله حل شي خو ویلي دي چې بیا هم دغسې یوه هڅه باید وشي. بل پلو امریکا او ناټو بیا د یو پیاوړي افغان ځواک چې د درنیمو لکو په شاوخوا کې د پولیس او پوست سرتیری به ولري د تیارولو کوششونه تیز کړي دي. سوله 2014 میلادي کال مخکې ورته د افغانستان د امنیت ذمہواری ورپغاړه کی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
یو بل مطبوعاتي کتنه دروړو اوریدونکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو مقاله کې لیکلي چې کډ ناټو لخوا په اداره کېدونکو جیلونو کې بندیان افغان زندانونو ته ولېږل شي نو دا معلومول به مشکل ای چې دا غوی سره څنګه سلوک کیږي. د دې مقاله غټه کې ورو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د افسرانو له خولې لیکلي چې په دغه هیواد کې د ناټو د پوځیانو له کمولو وروسته به دا ډېره ستونزمنه وي چې افغان چارواکو ته د ورسپارل شوو بندیانو د ځورولو په اړه معلومات وشي. ناټو افغان چارواکو ته هغه بندیان سپاري چې دوی ترې سمدستي خطر نه ویني. خو د ای پی په دې رپورټ کې راغلي چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په زندانانو کې د شکنجو له تورونو وروسته ناټو د 14 بندیانو سپارل ودرول. رپورټ زیاتوي چې له دې وروسته ناټو د افغانستان د ځینو زندانونو د څارلو او افغان چارواکو سره د بندیانو سره د سم سلوک په اړه یو پروګرام پیل کړ چې له مخې یې 12 داسې جیلونه انتخاب شوي چې د ناټو د چارواکو په وینا پکې اصلاحات شوي او بندیان ورته لیږدیدل شي. د ناټو وین بریګیډیر جنرال کارسټن جیکبسن ای پی خبری ایجنس ته ویلي چې که د بندیانو سره د خراب سلوک په اړه یې شکونه پیدا شي نو دوی اړ دي چې د بندیانو سپارل ودروي، خو هغه زیاته کړې چې د دغه شکنجو د معلومولو لپاره ورسره د څارنې او ارزونې کوم خاص پروګرام نشته او د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو د ادارو په رپورټونو تکیه کوي. یاد دې وی چې ناټو ویلي په 2014 کال کې به د ټول افغانستان د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. د میجر کارل ډیک په نامه یو پوځي افسر اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ویلي چې دوی دومره پوځیان نه لري چې په افغانستان کې د زندان پر زندان وګرځي او دا دې معلومه کړي چې د بندیانو سره څه سلوک کیږي. د هغه په وینا دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به یې 1500 پوځیان کم شي او خپلو هیوادونو ته به ستانه شي. د بندیانو سره د بد سلوک د نه څارنې خبرې په داسې حال کې رامخته کیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکایانو غوښتنه کړې چې د پروان د تحقیقاتي مرکز چې د باګرام زندان په نامه هم یادیږي د زر تر زره افغان چارواکو ته وسپارل شي. په دې بند کې 3000 افغانان او د نورو هیوادونو وګړي قید دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو اوس هم په ننګرهار کې د هغه غونډې حال درکوو چې د سولې په اړه شوی و. باز محمد عابد دې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې لیږلی.
د افغانستان د ختیځو سیمو سراسري ټولنیز شورا په نامه د شرقي زون په کچه په جلال آباد کې اول لویه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی و چې د امن او یووالي د پیغام تر څنګ پکې د خلکو په وړاندې د پرتو ستونزو د هوارولو غږ هم پورته شو. د ختیځو سیمو د سراسري شورا مشر مولوي قمر الدین شینواري وویل د غونډې موخه د ملت دردونو ته مثبت ځواب ورکول دي.
اجتماع من د هغه کندو رندو د آهونو او د دردونو د مثبت جواب ورکولو په منظور ده. کومنګ د دغه خپل مظلوم ولسونو د دردونو د پاره یواله اتحاد او یو موټی توب کو من با اغستر اهداف تر لاسه کړی وي. من که یو موټی شو خو یواله او اتفاق با خپل حقوق ان شاء الله تر لاسه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق احدی هم د دې غونډې وینا والو د پخپلو خبرو کې وویل
واقعا زه ډیر خوشاله یم چې دغه اجتماعي اهداف لپاره نن ورځ دغلته په زرهاو خلک راټول شوي دي. دا ستاسو د اجتماعي احساس د موجودیت نشاندې ده. او یو ځل بیا هم وایم اجتماعي فعالیتونو کې اجتماعي احساساتو کې د مشرقي ولایت خلک خاص شعور لري او خدای دې کې چې دغه شعور بالاخره
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی هم د غونډې ملاتړ وکړ. وی ویل چې د مشرقي زون په کچه به ټولې ستونزې په شریکه هواروي.
باید د ټولو مشرقي زون مشکلاتونه په ګډه حل کړو. باید دغه مشکلاتونه د ناټو سره او د مرکز د رئیس جمهور سره او د پارلمان سره باید شریک کړو. خو خدای دې وکړي چې دغه شورا یو به طرفه شورا وي او دا د خپل مشرقي زون لپاره کار وکړي او موږ به انشاءالله سره همکار یو.
د یادولو ده چې په دې غونډه کې ځینې عمده ستونزو ته لکه د ننګرهار د برق نشواله، د کابل او جلال آباد دویم سرک، د تورخم جلال آباد دویم سرک او روغتیایی ستونزې په ګوته شوې چې دغه ټولنیز شورا به د هوارولو هڅه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د کابل کندهار په لوی لار اتلونکو مسافر وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په دغه لوی لار وسلوال غله زیات شوې دي چې لامل یې د محل په دغه لار اتلونکو مسافر تګ را تګ ته زړه نه کوي. ستشا سقیم به رپورت لري.
د کابل کندهار په لوی لار تلونکو مسافر وایي چې تر دې وړاندې به پر دغه لار د بهرنیو سرتیرو اوږدو کتارونو، د سړک پر غاړو خښو شویو ماینونو او نړېدلیو پلونو لستونزو سره مخ کړي وو. خو په دې وروستیو وختونو کې پر دغه لار د وسلوالو غلو را پیدا کېدلو له سفر کولو څخه بېزاره کړي دي. د امان الله په نامه له کابله یو تن راغلی مسافر وایي چې زیات وخت پر لویه لار غله په هغو سیمو کې ولاړ وي چې نسبتا ناامن وي او هلته د امنیتي چارواکو غزمه او پوسټ یې کمی وي.
کابل څخه رااله یاره د سیدا شایزه په افراله کابل ډیر راوځي او د سیغه د زرنو ولا کابل کومه کابل وردا لا کابل ډیر راوځي بس خو نه خپل کار وکي بس موټر وسره کې اغلې باندې ولا نه ګرځ وښ کول موټر سامان ګرځ یو څه کم یې بي سي ولا یا کم اتصال ولا یا کم کم بل لا چاز ورسره ولا یا کم د شاسه ګړی ولا یا کم د چاز شش ولا غونډ یو ولا
د کابل کندهار د لوی لارې یو بل مسافر بیا وای چې کله کله پر دغه لار ځینی امنیتي چارواکي د غلو په جامه کې موټرونه دروي او مسافر شکوي.
ساجان دغه پوسټو والا چې بس لاندې را شواسي چې در پر دغه لاندې وګوري درې شی غوستي سربېره پر کشکړي د بل پورته چې پوسټانه غل نس.
په کندهار کې د احمد شاه عبدالي په نامه د مسافر وړونکو موټرو د شرکت مشر محمد ګل بیا وای چې د کابل کندهار پر لوی لار د غلو را پیدا کېدو د دوی کارونو ته هم زیان رسولای دی. دی وای لکه چې پر دغه لار د وسلوالو غلو دروتلو کې سي خلکو اوریدل دي نو تر ډیره پر دغه لار له سفر کولو څخه ډډه کوي چې په دې سره د دوی کارونه هم کمزور شي.
مسافرین څه چې موږ پښتنې کړي دي هغه پوسټ ستا د کندهار سر کابل پرې ستا په دلاره کې ولې چونه دغه غلو مخنیوي نه دی سوی در اوس پرې نور هیڅ څنګه نسته دا چې وستنځي پیدا سوی دي خدای اوس الانه تاثیر کړی دي مسافران تاګ راتګ نه کوي ځکه چې دغه غلو څه بیرېږي د دلاره د مشکل څخه بیرېږي ورڅ کړه په غلا په مخ کې ورته ناس یې ویش کوي نو خورم بې ذاتی کې ویم وي.
خو د هیواد په جنوب کې د پولیسو د 404 میوند ځن قومندان پاسوال محمد سالم احساس بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی په دې نه دي خبر شوی چې امنیتي چارواکي د پر دغه لار مسافر لوټلی وي. دوی وایي سمو د وړاندې دغه سی یو پیکه شوی و خو هغه هم د شخصي امنیتي کمپنیو وسله وال و.
امکان لري چې د سی بازي ستونزې واقعات راغلي یو حادثه سی و چې د مړوندې په مند په ساحه کې له نړیدل پل سره چې په دې کې حقیقتا هم زموږ هموطنان یو موټر دوه موټر البته دوی لوسی وو چې هغه سکورټي امنیتي کمپنۍ دا کار کړی وو او موږ دا ونیوله بل فیل زموږ د دامان ولسوالي پولیسو لخوا نیول سوی دي او د قانون منګول ته سپارل سوی دي.
د کابل کندهار ترمنځ غزیدلې شاوخوا 1500 کیلومتره لوی لار له دریو ولایتونو زابل غزنی او وردګ څخه تیریږي. پر دغه لار له تیرو دریو کلونو راهیسې د سړک پر غاړو د خښو شویو ماینونو د چاودېدو له امله شاوخوا نوي کوچني او غټ پلونه نړیدلې دي چې زیاتې لا تر اوسه پورې همداسې ویجاړ پاتې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. سا اوس هم پکتیکا ته ځو. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د امن ولسوالۍ نږدې 1500 ښوونکو او د ښوونځیو اداري کارکوونکو ته د وړتیا یا ظرفیت لوړولو یو میاشتنی ورکشاپ جوړ شو چې ښوونکو ته عملي او تیوریکي لارې چارې پکې وښودل شوې. نقیب الله متنوال په رپورټ لري.
د افغانستان د پکتیا ولایت اړوند په 15 امن ولسوالیو کې نږدې 1500 ښوونکو په ښوونځیو کې اداري کارکوونکو ته په علمي، تیوریکي او اداري برخه کې روزنه ورکول شوه تر څو د امن سیمو په ښوونځیو کې د تدریس پر مهال مؤثر او ګټور تمام شي. د یو میاشتنی روزنیز ورکشاپ د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا جوړ شوی چې ښوونکو ته په بېلابېلو برخو کې نوي او ګټور میتودونه ور وښودل شول. د پکتیا د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق وایي چې دا یو ګټور پروګرام دی او په دې سره د ښوونکو وړتیاوې ډېرې زیاتې شوې دي.
فرض ظرفیت د مامورینو دی که فرض مثال د معلمینو دی. جمع 1350 کسان موږ چې دغه جملې نه 1350 کسان اداري کسان یا مسؤلین دي چې د مدیر مکتب، معاوند مکتب او سرمعلمین دي او نور اداري مامورین. او په دغه جمله کې 601 کسان خاص هغه د 15 استادان دي چې هغوی مخکې ترمینګ نه دي شوی. نو بنان تاسو پوهیږئ چې دغه د استادانو د 2000 کې چې دوی ورکشاپ شروع کیږي
دوه تنه ښوونکي چې په دې روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دا ورکشاپ ګټور او مثبت بولي او د ورته نورو ورکشاپونو او روزنیزو سیمینارونو غوښتنه کوي.
زما نوم نذیر زدران او د پکتیا ولایت یو ښوونکی. زه له دې څخه ډېر خوښ یم د دې ورکشاپ له ټولو مسایلو څخه او د ورکشاپ په وکیان زموږ سره په دې کې ډېره مرسته وکړي تر څو موږ خپلو زده کوونکو ته په سم ډول تدریس وکړی شو.
د صحافو د لیسې یو استاد په صفت باندې سنوم می مالی مختار محمد او تخلص کاکسر لرم. زه خپل باندې د دې سیمینار څخه ډېر خوښ یم او ډېر خوشاله یم. واقعاً دا یو میتودیک سیمینار وو او بل برخه چې اکاډمیک لرله ډېر په زړه پورې وو. بل خصوص موږ د یو وخت استادان ډیر خوښ یو ډیر خوشاله یو همدغه رقم میتودیک سیمینارونه کې آینده کې مقصد ایجاد شي او دلته دایر شي. موږ غواړو چې هغه مقصد د ماشوم ارواپوهنې په حساب باندې باید وي.
هغه ښوونکو چې موږ ته زده کړه راکوله لکه څرنګه چې ما مخکې وویل موږ ته په ډیر اخلاص زده کړه راکړل.
د یادونه ده چې دا مهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ګڼې ستونزې شته چې تر ټولو لوی یې د مسلکي او با تجربه ښوونکو نشتوالی دی چې دا ستونزه د هیواد مرکز او شمالي ولایتونو پرتله د ډیورنډ کرښې سره په پوله په جنوبي ولایتونو کې ډیره ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اورونکو مشال ریډیو ته غوږیږئ. پولن پولیو یا ګوزن هغه بیماری ده چې له وجې ماشومان مزور کیږي. که څه هم پولیو د نړۍ یو شمېر ملکونو کې ختم شوی خو په پاکستان کې لا هم شته دی او په سند کې یو نوی کیس د پولیو مخې ته راغلی دی چې زموږ همکار ظفر کریمی پی رپورټ لري.
سند صوبه کې د روان کال په لومړۍ یوه میاشت کې د پولیو یا ګوزن دویم ناروغ مخې ته راغلی دی. د سند صوبې حیدرآباد سره تعلق لرونکی سندرلال هغه ماشوم دی چې په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د سندرلال مور د خپل ماشوم د ناروغتیا په حق لوای لس ورځې مو هسپتال کې وشوي. نن راته ډاکټرانو وویل چې ماشوم ګوزن وهلی دی. په ماشوم تبه وه، هسپتال کې مداخل کړو، یوه پښه یې سم کار نه کوي. د لیاقت هسپتال ډاکټر نومان ګوزن څخه متاثر شوی ماشوم په حق لوای
اور اس کو رائټ لور لیگ کے اندر جو ہے وہ ویکنس تھی بہت زیادہ.
د ماشوم د خی پخې کته برخه کې ډیره زیاته کمزوري و. مونږ په دې شک راغله او ټیسټ مو ورله وکړو. رپورټ نه راته معلومه شو چې د ماشوم کې د پولیو یا ګوزن وایرس دی.
پولیو کا ہے
د ډاکټر نومان په خبره د پولیو جراثیم اوبو کې د ماشوم جسم ته داخليږي او د داخلي دونه څو مود وروسته جراثیم خپل اثر ښایي چې له وجې د ماشومانو لاس یا پخې کېدل شروع کیږي او ماشوم مازور کیږي. د هغه په وینا دا ناروغي په هغه ماشومانو کې راځي کوم ماشومانو ته چې د پولیو څاڅکي نوي ورکړل شوي. سند صوبه کې تیر کال د پولیو یا ګوزن څخه ویش ماشومان متاثر شوي وو خو د روان کال د شروع راهسې دا دویم ماشوم دی چې دغه ناروغي پکې پیدا شوې ده. په دې حقله د حیدرآباد د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر علي بخشوای وسه پورې د ګوزن یو ناروغ میرپور خاص او دا دویم مریض حیدرآباد څخه مخې ته راغلی دی. ټول پاکستان کې سکل په تیره یوه نیمه میاشت کې لسو ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ معلومه شوې ده. د یادونه وړ ده چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هر کال ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن څخه د بچ کېدو په موخه د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. که څه هم د دغې څاڅکو له سببه د نړۍ ګڼ شمېر ملکونو کې د پولیو ناروغۍ بیخي ختمه شوې ده خو د سند صوبې تر څنګ قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې لا هم د پولیو ناروغۍ په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې. تیر کال ټوټل اتیا ماشومان د پولیو له وجې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګوزن وهلي چې پکې زیات شمېر ماشومان د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو اوس هم کورم ایجنسی ته ځو او هغلته د بجلی د مشکلاتو په اړه د خلکو نظرونه اورو. هلته خلک وایي چې لوډ شیډنګ غټې مسلې جوړې کړې دي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د حکومت د اعلان موجود په کورم ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ کیږي. د کوزی کورم ایجنسی په ساده تحصیل کې بجلی محکمې لخوا نمبر مقرر کېدو وروسته یوې علاقې ته بجلی ورکولو پس بلې علاقې ته یوې ورځې پس بجلی ورکول کیږي. خو د سیمې خلک وایي چې بجلی تقسیم کېدو باوجود اکثره بجلی غایبه وي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. په دې هکله د سیمې یو اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل.
زمان نما سدے محمد جاوید اور رگزے سدے سیدون کہم تخپل کم نمبر یا اگ کے سدے 12 گھنٹے نہیں ہودی ضلع سدے اسپتالوں کے مشکلات یو چھنو نہ نشی لگے دلیں زڑے زمانے والا رٹھن دیا کام استعمال ہو او بیا زنانہ سدیا گا چینو تو سیا نہ اوپر ہو جتے نمو زبان دیر لان تنگ شوے دی پدی سد سے مولے کے ظلم کا سالو اخ کلا مخ کے وقت رغلی ہو
تو بجلی محکمہ تشمیرے تر مخ پ کور ایجنسی کی قریبن 500 زرا تو بجلی کنیکشن شوی دی. خلق وائی چے پسیما کے اکثر سره بجلی نه وي او که بیا را هم شي نو ولټیج تر ډېره حده پورې غورځېدلی وي. دوی وایي چې د بجلی راتګ د کم مقدار په وجه د بجلی نه استفاده نشي اخیستلی. د بجلی ستونزې په لټ کې ملک حاجي مومن خان حکومت نه غوښتنه سداسې وکړه.
چوبیس ګنټو کې واورې زوي واورې زنوي چوڅ نمبر وي هغه بیا بجلی هغه کې بیا رکوټ وي کله وي کله نه وي. حکومت نه مطلبه کوو چې مثال کوم رکوټ چې وي سدا متپرا کې د خلکو عوام ته مشکلات حل کړي.
بجلی محکمې تر مخه چې په ملک کې د بجلی کمی او خراب لینونو سره کمزور کرسټیشنو په وجه د بجلی لوشډینګ کېږي خو موږ چې کله د قبایلي سیمو د بجلی محکمې ویان محمد انور نه د ټلیفون په لارې د بجلی ستونزې په حقله وپوښتل نو په ځواب کې مشال لوډیو ته وویل
موږ سره بجلی اوس چې په کم مقدار کې ده دوی باندې موږ دونه کولی شو چې یو ایریا ته ورکو او بیا بل ایریا کټ کړو او بیا بل ایریا ته ورکو او اولنۍ چې چاله مو ورکړو هغه کټ بالکل هل کېدی شي خو دې لپاره څه شرطونه دي که خلک موږ سره د ملګرتیا وکړي صرف د رڼا لپاره استعمالوي په باندې هېڅ نه لګي.
بجلی محکمه وایي که چیرې د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمې د بجلی ستونزه تر ډېره حده پورې حل کېدلی شي. خو د کورمې جنسي خلک وایي چې کمزور ګرسټیشن د بجلی ستونزه د حل کېدو په لاره کې خنډ دی.
اوریدونکو اوس هم د هغه ځوان په اړه درته یو رپورټ لرو چې د موبایل ټلیفون د لارې د اس ام اس یو داسې نیټورک جوړ کړی داسې یو شبکه یې جوړه کړې ده چې خلک ته کولی شي په فری توګه یا په مفت توګه اس ام اسونه وکړي او بلته په دغه کس وایي چې په لکونه خلک یې ورسره دي او هغې د اس ام اسونه استعمالوي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د مردان د سیمې شهزاد خان چې ولس کلن دی په اول وار یې داسې یو سماجي نیټورک چې د انټرنیټ نه بغیر او بیا په دستي فون کې هم کار کوي جوړ کړی دی. شهزاد خان چې کمپیوټري تعلیم یې نه دی ویلې خو په اسلامي کالج پېښور کې د ساينس په مضمون کې د دولسم جماعت زده کوونکی دی او هغه وایي په اووم جماعت کې وو چې داسې د نوي نوي ایجاداتو سره یې شوق وو. او نن هغه ورځ ده چې په ګرد پښتونخوا کې په اول ځل د پسمانده سیمو د پاره یو سماجی نیټورک ایجاد کړو.
مې چې کله 7 کلاس ته ضرور رسیدم نو ما یو فیسبوک شاندې یو ویب سایټ ډیولپ کو چې ټو نو منی چې ټو ډاٹ کام اډریس دی او هغه بیا فیل شو ځکه چې خلکو ته دونه اویرنس نه موبایل باندې نه شو سکول نو مې چې دیله صدا شاندې یو سیز رونه مې هغه دی ایزیلی سکول شي ته ټول خلکو اپروچ نه غي بیا اس ام اس چې کوم داسې سیسو چې غار چا ته ویل بل نو ما په اس ام اس باندې سرویس سٹارټ کو اسمايل اس ام اس د ذکر زم میټریک ما فاس کو نه باندې ما غا شروع کړو نو ما د شاندې یو بیټا ورژن سٹارټ کو وس ریسنتلی تقریبا سیکنډ ایئر کې ما 3 منس مخکې دا کمپلیټ کړی دی.
د اسمايل اس ام اس نتورک په ذریعہ لیوبل سره تړلې شوی دوستانو شمیره تر کومه حدا رسیدلې ده.
په زمونږ سوون لیک راوند اباوت یوزرز دی خو چې کوم ریسنتلی موږ خبره کړې زمونږ کوم نتورک ټیسټینګ موږ کړې نو 1 ملیون اباوت یوزر موږ فورټ کولی شو کرنټلی هو دا موږ بیا ټایم سره اپګریډ کوو چې سون یوزر ساتا ډیری کی.
د اسمايل اس ام اس نه کوم کوم قسمه فائدې اخستل ممکنه شوې دي
جست موږ سوشل نتورک ته لیمیټډ نه جست یو بل سره نشي کنه کې لري موږ ویدر رپورټس نیوز رپورټ او بلشي سرویسز دي چې موږ ورکو سټوډنټس د پرامډر جې facilities the english learning show either for it news should either for am news should either for dictionary show tool sms painta so kul show zamun dona advanced dictionary chagata so message ban yo word word tarole gane ek tas the word meaning aghe sara taqriban at least 2 to 3 sentences ke dagi use humi
aw the network istemalon ke ulus sumra paise kharch kige
پیسې خو دا اسپیشلی اوس لفل خل مونږ فری کړی دی. دغه ټلیکام چې کم کمپنیز دي نو هغوی مونږ له اکسس نه راکوي ځکه چې هغوی سره مونږ اوس هم خپل او زما صرف دوه کمپنی سره اګریمنټ شوی وارد او ټیلینور او باقي چې کم دي له ما سره نه رضای کیږي خو هغوی خپل اینډ باندې پیسې لګول او د خورته ما یو بل کنکشن لګول نه هغې باندې چې کله تاسو اکسس کوئ نو هغه بالکل فری چې تاسو سره چې کله پورې اس ایم ایس پی کې اکټیویټي کنه نو هغې باندې تاسو هغه کوئ نو پیسې باندې نه کټ کیږي.
د شهزاد خان په وینا هغه ډیر تکړه دی خو وسایل ورسره کم دي تر کومه حدا خپل نتورک غزولې شي
نو ګورو مونږ اسپیشلی افغانستان چې کم دی نو هغه کې نن سبا ډېر زیات داسې چل تم مغا ډیولپمنت کنټری دا التم انټرنیټ اکسس نشته نو کوي ګورنمنت مونږ سپورټ کوي نو مونږ داسې انټرنیشنل وړلی شو لکه زمونږ خوښ ته چې مونږ د انټرنیشنل اوس او ماکسیمم خلکو ته فائدہ ملو شي چې سم نم کنټریز زمونږ انټرنیشنل وړلې شو خو مسله صرف دغه چې فاینانشل ایشوز دی راته چې فاینانشلی سپورټ کینو ان شاء الله افغانستان دی کنټریز کې مونږ ټرای کوو چې لانچ کول تم خلکو ته فائدہ ملو شي.
او د موبایل فون دوش مېری رازداری به څنګه ساتلې شي
او د کی یو خاص فائدہ ده بیا فیمیلز لپاره چې لیکي نمبر وغیرہ ایس نه لیکي ګټول زمونږ نمبر یوز کیږي 8333 ته هم 8333 نه میسج راځي بلکې ستام 8333 نه میسج راځي یو بل ته کمیونیکیشن هغه میډیم ټول 8333 نمبر وغیرہ ټول پرایوسی 100% سیکیور.
د دې نتورک نه فائدہ خوستون کې یو تن سجاد وای د پښتونخوا زیاتره سیمو کې د انټرنیټ سہولت نشته ځکه دا یو خګام دی.
او خلق دا ډیر زیات استعمالي او وس خو ډیر زیات ورته خلق را روان دي او هم دک کدی چې د دې په ذریعہ باندې زمونږ چکم دی هتی علاقې د نو دغه خلق د دې په ذریعہ د دې سوشل نت ورک سره تړلی وسی دي.
او اسماعیل اس ام اس ته د نوی راتلونکو لپاره شهزاد خان یو ډیر اسان طریقې کار جوړ کړي. بس د دستي فون په پیغام کې جوائن یعنی جی او آی ان ولیکي او هغه چې بیا په 8333 باندې ولیکل شي نو بس په 100 لازو کې بعد نت ورک غړي جوړ شي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې